جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردن کو سلامونه می ومني د تاسو په نظر په خوړو کې بدلون راوستل څومره اړین کار دی؟
دغه ټول غذایی مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي. موږ په کور کې شوروا پخو، که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستې وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي او که ګشنیز ده او که ګندنه ده، یعنی موازنه غذا ده.
نن له دې موضوع سره تمثیل جوړ هم چمتو شوې له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. فکر کوي په خوړو کې بدلون راوستل صحیح پلو څومره مهم دي؟ که چیرې یو ډول خواړه ډیر وخوړل شي کومې ستونزې پیدا کوي؟ مخکې تر دې چې ډاکټر په دې اړه خبرې وکړي، د څو تنو خبرې به واورو چې دوی کوم خواړه په ورځ کې څو ځله خوري.
خوښي مې زیات بامیا سهار هم کمی اثر شي خورمه، دوه وارې هم شي خورمه، وریځې بیخي زیاتې دي، هغې نه زړه توري بیا هغې کومه شپه یې خورو، نو کله شوله کوو کله پلو کوو.
اول د خپل شخصن د بغلان مرکزی کې، یعنی چاته کدسې وچه ډوډۍ ورسېږي هم ډېره غټه خبر وي. په افغانستان کې رښتیا واقعیت مشکلات شته دي. خوراک سې تبدیلي ورکړي خو دا خو معلومه ښه صحت ته هم فایده کوي که نه، وسې رسېږي هغه به خوري. خپله خو علاقه د شوروا سره ده. وریجې هم زموږ وطن کې ډېرې کېږي، وریجې هم ډېرې خورو، او په سبزۍ وخت کې خټکي ډېر کېږي، موږ وطن کې خټکي ډېر خورو.
وکوی ویژه وی که هر سوی کنه غرمای پخکلی بیگا ته بیا خوری، سهار ته بیا مثلا مشمان ته غره گرم کی هغه خوری. کارتون علاقه سره اشتراک ولری نو دومره کشلکی گنه چغه د زدرې وخت خورم. اکثرا د خزول تنبلیس کده شای پیدا کیږي، شای ډیر پخه کی ستو درګه ز بیگا ته قطغه بیغم اوسم، هغه د سه تحمیلی شکل سره خلق خوری.
د پامن اوسیدونکو ابراهيم خیل به داسې څوک دی چې د ډیرو او یو ډول خوړو له وجې وزن دومره ډیر شوی وو چې سی ستونزې ورته پیدا کړې. د همدې لپاره خو د درملنې لپاره هند ته تللو ته مجبور شو.
زه تا دایو نه شوم، هندستان ته لاړم، د ما وزن ډیر زیات شو، تقریبا 3 کیلو کم 3 کیلو تر زده راځم. او په عمر د 3 کلنۍ کې 3 کلنۍ کې بیا غیاو کول مصبر کو بل کول بل کول بل اخر کار مخینه شو کال دغه غاړه باندې درد لغار اس کتم لا پر د ما یو ول خمره کې اضافهږي غوا حجم شي تداوی مې وشو فضل الله خدای. خو ما ته وزن اله د چې ته باید شپې ډوډۍ نه خورې او غوښه به قطعا نه خورې، و سبزیجات څخه زیات استفاده کوه. زه خپله شفتل هم لرم، شفتل په کور کې لرم، هغه ولو که د ورځې درې وخت هم زه شفتل وخورم نه خورم راته نه کوي او خوښېږي مې ډېر زیات. توربانجان، کدو، شلغم داشتم بیخي بدې راځي. وریژ غونه استفاده نه کوم، د شپې خو بیخي ډوډۍ نه خورم. میدار وریژې مې ډېره خوښېږي، میدار وریژې د کډو موږ کډو ورته وایم استو کې چې ته باید جوړ کړې، بیا هغه نری کې بیا ته کډو موږ وایي هغه بیا ګرم کې بازاري خوړل که د غوښه دغه شان ما نه خوښېږي پرهېز مې مت نه.
ځینې خلک بیا د ابراهيم خیل په څیر د شپې له خوا دومره ډوډۍ خوري چې بیا یې له واجې ټوله شپه نارامه وي. د لغمان له اوسېدونکي محمد رفیق نه مو پوښتلی چې دوی څه وخت ډېر خواړه خوري.
چې وایي سبایي ځان ته خوره، غرمه یې له دوستانو سره خوره، او بیګاه یې دښمن ته ورکوه. مانا یې دا چې سبایي چې څونه خوړی سي خپله یې وخوره چې دا ازمیږي ښه سپه، او غرمه دوستان راټول کړه له دوستانو سره یې مشترک وخوره چې دا هم ازمیږي. مګر بیګاه سي ډوډۍ ورکوي نو دښمن ته یې ورکوه سي په باندې ترانسې څنګه دی باندې واغ ازم هم نسی سبب وي ته تکلیف خامخا پیدا کی. خو سهار چې څونه شي دا ول دا شخص نظر ته نه سهار چې هر څه شي خپل طبيعت خو نه دا مونږ کوم او چای تر وګرځم چې هر شي خپل ماړه کې درو وکړ. غرم بیا نه ني پروا نه دی نسته نه خورم، او بیګای بیا خامخا چې هر شی ونه بس یو استفاده ته کو خپل ځان باندې زلګ لګ عملی کوم. او په نور چا مې وسنه رسې دا وای زه پرسن وګره نه خورم، زه ډوډۍ خورم. زما ماته وګړه پخه کې شوله ته پخه کې موږ وګړه ورته وای شوله موي ابل وای زه بوکه نه خورم ورو ده ماته اګي پخې. خو دا خو طبيعتونه مختلف دي، و دا ماشومان دي په کور کې اکثر علاقې سره ډیر علاقه لري. د ما یو زوی د چې د پر خاپوړو راغی او باور وکړي چې چرګ کوډنی ته بده په خاپوړو ته خرابال ته ورته نه چې چرګ باغی واچول د بوتمات وروښ څنګه چې بخامه خورل مال ستنه په څرقم دیو جوړ شي دا به څونه پهلوان سړی شي. او مغزم په خدای کې پکې خلک وایي چې داسې تکړه راځي داسې مغزم نسته مکتب کې هم نالایقه ده.
ځینې کسان وایي چې دوی غریب دي، بیلابیل خواړه نشي برابرولی، ځکه خو یو ډول کتغ ډیر خوري. خو محمد رفیق وایي چې پخوا که خلک دومره پیسه دار هم نه وو، بیا یې هم رقم رقم خواړه تیارول، ځکه خو روغ هم وو.
په ونه کې یو چای لیسي وینې غوړ راکېست، دا سرطان دی ورکې دې خو بیخي نوم چا نه وو اورېدلې. دا څه شی نه کوم بل مرض، دا خلک ګټ تکړه مختلفې غذاګانو نه استفاده کوله، خصوصا له سبزیجاتو نه. دومره غوښې چېرته وایي چې داسې غوښې خوړې وو؟ خو دا باطله باطله غوښې دي که قصاب دم لس ورځې نیم غوښه ده، او که چرګان نیم، خدای چې په څه ترتیب دي، په څه حساب دي. هلته به چې غاډیم نازولی مېلمه به دې راغی، نو خپل چرګ به دې راونیو، خراب پورتالال به دې کړو، ځانه پلاني کره مېلمانه راغلي، چرګ والا ورتالال ډېر غټ نوم به وو. یعنی موږ په لغمان کې ژوند کړی ده، اوسېدلي، هغسې غوښې وې چې په دغه کلي کې به دې تا په کور کې غوښه باندې وه، هغه دا دیګي به خالونه نه وو، کولالي کټوې وې. په دې کې به چې دا غوښه باندې وه، دغه کلي ته به ټول ته دا بوی ای روان و چې والا کوم کاله کې غوښه پخه ده، یو خوشبوی به یې کوله. زه دا اوس اکثره وخت کېږم چې غوښه خدای پاک اوس خو ماغه غوښې دي، دا دیګي به خال کې دا خپل کاله کې بوی هغسې نه لګېږي. دا ولې نو هغه څه شی اوس غوښې پاکې وې، تازه وې.
د نزوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی له صحی پلو وایي چې د انسان بدن بیلابیل خوړو ته ضرورت لري، نو ځکه که په هر ډول وي باید برابر شي.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټو په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډ ډول وایو، یا په ډوډۍ کې، یا په وریجو کې لیدل کېږي چې دې ته کاربوهایډریټ وایي. بله نوی شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې هم پلورل کېږي، او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولی شي، چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډېر مهم دي. او درېمه نوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي، چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډېره مهمه ونډه لري. راځئ په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټو څخه څنګه استفاده وکړو، څومره استفاده وکړو د پروټینو څخه او د شحمو څخه. کاربوهایډریټ مو خو پیژندل چې کوم مواد دي. له دې څخه باید د 55% نه تر 60%، یعنی د غذا له نیم نه زیات، باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروټینونه چې دي تقریبا 15% تر 30% پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي هغه 10% تر 15% ورڅخه استفاده کیږي. د پروټینونو بیلګه هم دغه غوښه، هګۍ او شیدې. له دې نه علاوه شحم څخه چې کله استفاده کیږي، نو د دې فیصدي هم 25% تر 30% پورې ده، چې هغه شحم په دوه مهمو برخو باندې موږ ویشو. یو هغه شحم دي چې کلک دي، په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دي، کلک دي، او بل هغه شحم دي چې اوبلن دي. فایبر په نامه نور غذایي مواد دي. فایبر څه ته وایي؟ مالټه یا کینو که خورو، نو د اول پوست نه چې جدا کوو، بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي، دغه موادو ته فایبر ویل کیږي، چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله که څوک قبضیت لري، له دغه فایبري موادو څخه چې استفاده وکړي، د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بنګړۍ یا لیړو چې موږ وایو، په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي د لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي. نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
په بهر ملکونو کې د اکثره خوراکي موادو په پاکټ لیکلي وي چې په کوم اندازه کاربوهایډریټ، پروټین او ویټامین لري، خو په افغانستان کې داسې نه دي. نو خلک به څنګه په دې پوه شي چې کوم خواړه څومره ویټامین او پروټین لري؟ بیا هم ډاکټر حلیمی وایي،
موږ په کور کې شوروا پخو، که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستې وي، او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي، چې هغه ملي سرخک دي، که ګشنیز ده، که ګندنه ده، یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه، او د دې په څنګ کې میوې څخه هم استفاده وکړو، چې هغه که کینو وي، مالټه وي، د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو، ورسره مو وریجې پخې کړي، او ورسره چپس موجود دي، چې دا تقریبا دا درې وړ یو نوع غذایي مواد دي، دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا موږ تاسو لوبیا پخکړي، چې فوق العاده هغه پروټین لري، نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخو، نو دې سره کولای شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو، یا سلاد جوړ کړو، چې هغې کې کاهو وي، بادرنګ وي، بانجان رومی وي، پیاز وي، نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، اوس تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاکل خبرې شوې چې ماشومان وهي.
دغه لاس می ډیر خوږیږي.
شدی چې خوږیږي
وهلی واخوري
هغه څه پیړې چې تا لک ته ورکړي خوری خالکم بیخیلی و نی رانه جور کرا خودی لیده چاگه میلمان راغلی و دیگو لمخی چال که خوراتا
ندونه والور که چوک پس همور توی خبری و سر وک
و خزی چیر دایی
دادا دلتا ناسته امرادا
اسلام علیکم
و علیکم رو رچنگه شه بخیر اغلی
خیر بشه خور استره ماشه چه
خیر بشه
استره مسته سره
خیر بشه دالک بیا والی شهری دروازی سره ناسته
بی بره میکی پا دغاسی اولاد
ولی بیا چه خبره شوی هر رو رز دیتا دیدی ماشوم سر جنگوی
او سره یا خلیوانه ی رانه جوره کریده آقا دی گلاغا خزر آقلیوه غیطه میلگو چه میوه و چکلیش رو واخیستل دی خواته بم تا یو شای بی واخیستل ای خواته بم تا یو شای بی واخیستل
نو چه کفر خوانه شو خواه آقا تا بری لگزر لمن که چه ولی و آقا دالیس که بری کینه ولی و قرار بیم آقا خوردی لیو خود تا نپویگی واخزی خوری بده خبره کن
نه بده خبر نکه از ما دونه قرار رو تر آقلی دی پدا چه پیوره ما وعده ده خبره یا نکر تر آقا خلچه رو تکشش ده یا پس هم ارتوه ارتا زوی ده ما آخه کشنه پا پوییجه نو دست نو چی چپیلی در تا بندی کلی دیوالور که
و سره یا وستانا میوه خونه بیا نو چی میوه نمیمانی که راقی باد پکی تی گوتا اونی و گر 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 پا دیر داریدم چی وسکای گوتا اونی سی گوتا بای غوطا ور پریکی
پکی با دونه نو جو بل کرده لکتا مخ دی تک سور پیاده ولی وغل دا جاری
زده او تایم چی دخمه شم ولی ویی دخرا توی ویی ویی
خبرم داده و خوری هر او رزی دی سر ما پا دی خبر جنگی چی دا مازیگر راشم پلارت مور میوزلو و حالم پلارت دوزلی و حالم پلارت دریزلی و حالم و خوری احمد خو پیجنی
ولی نپیجنم
آقا او دام زولی دی سره
شه
آقا چه نام خدا او گوری چاخ جگه اونه او دا زمونگ ماشوم دیم دیری و هلو دلاسه او سوزی دونو
دا خلا او رو خورا شکر چه دای وازه ده کس پا کور که او چونه پر دیر رو سره وی یوای و چه پیره چاری و ارکوالی دا آقا با چال وی ام داگه سه کوره نیستا با چه ماشوم یه ولی دی یوای و چه پیره هری ارکی تراس و گرده داگه جوان با چی چیده دی مومن
او خوره ام داگه ملامته دا زخو چه کور کم دا لکو هیچ شیطانی نکی قرار ناس بی کسی که ای راسه
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام د راویش میرلو لړۍ دوام لري خو ژوند په ټپه ولاړ دی لکه په زاړه حکومت کې چې اداري فساد دوام درلود او خدمت په ټپه ولاړ وو چې تر څو به وي دا نه ده معلومه د خپرونې په پیل کې د چوروالۍ هغه پرانستی لیک دراورو چې د ښاریانو په نوم یې خپور کړی دی
درنو ښاریانو تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او اله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونی به تازه او لکه د خوشحال خان مینی د پارک ځای غوندي ښکلی یاست درنو